افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپی دا د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل افغان سیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی وشوت. پریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کندهار د 404 زون قول اردو د امن نظم د قمندانۍ د سرتیرو پر دوی ډزې کړې دي چې دوی هم د ځان د دفاع لپاره متقابل ځواب ورکړی او یو پولیس یې وژلی دی. او په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د لا ډېرو بندیزونو د لګولو مسودې ته رایه ورکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. د ولسمشرۍ مړۍ مرستیال ویان نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دواړو مشرانو پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.
په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وسو. د دې تر څنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو پر ستونزو باندې خبرې اترې وشوې.
جمهور ریاست وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني شغلی غنی ته د افغانستان د ورستۍ او امنیتي پیښو له کبله خواخوږي وشوده او د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د دوه اړخیزه لیدنه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه وسوه. افغان ولسمشر د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن تهران ته ولاړ. ټاکل شوی د شاوخوا سلو هیوادونو څخه بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کندهار د 404 زون قول اردو د امن نظم په قمندانۍ کې د دوی پر سرتیرو د افغان ځواکونو لخوا ډزې شوې چې دوی هم د ځان د دفاع لپاره متقابل ځواب ورکړی دی. د ناټو ځواکونو لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د دوی په ډزو کې د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو تن ټپي دی. اعلامیه زیاتوي په دې نښته کې د رومانیا یو سرتیری هم ټپي شوی دی چې اوس تر درملنې لاندې دی. تر دې وړاندې د کندهار د 404 زون قول اردو ویاند محمد قاسم صدیقی ویلی و چې بهرنۍ ځواکونه وروسته له هغه د دغه قول اردو پر پولیسو ډزې وکړې چې د امن نظم د قمندانۍ ساتونکو دغه ځواکونو ته د ورتلو اجازه ورنکړه. افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. وسلوالو طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 15 سیمه ایز پولیس چې له دوی سره یې سر شوي وو ووژل. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی دا پیښه منلې او ازادي راډیو ته یې وویل چې پیښه وروسته له هغه سوي چې طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالۍ دغه سیمه ونیوله. شغلی امانی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وژل شوي سیمه ایز پولیس ول که ولسي پاڅون کوونکي. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کمال خان د اوبو پر باندې تېره شپه د وسلوالو کسانو برید سوی چې یو پولیس او یو تن برید کوونکی پکښې ووژل سوه. د نیمروز ولایت امنیه قمندان غلام جیلاني ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کمال خان بند د کوبند په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې سوی خو بېرته د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوی دی. د نیمروز ولایت د کمال خان بند د دغه ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې څه موده مخکې یې د دوهم پړاو کار پیل سوی دی. دغه بند د هلمند د رود پر اوبو جوړیږي چې اوس ډېره برخه ایران ته ځي. له دې مخکې هم چارواکو دا منلی وایي چې ایران د دغه بند رغونې د چارو د ځنډولو لپاره هڅې کوي. دا وتر دې مالا د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اګست په درېمه نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. شغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړپوړو چارواکو ته وینا وکړي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوو اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د لا ډېرو بندیزونو د لګولو مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو ویلي چې د دې مسودې هدف دا دی چې شمالي کوریا مذاکرې ته مجبور سي. ویل کېږي دغه مسوده د شمالي کوریا یو په درېمه برخه صادرات چې ارزښت یې تر یو میلیارد ډالرو ډېر دی منع کوي. د دې تر څنګ دغه مسوده له نورو هیوادونو غواړي چې د شمالي کوریا کارګرو ته د کار اجازه ورنکړي. د شمالي کوریا ډېری کارګر په روسیې او چین کې کار کوي. په روسي کې د ژغورنې ډلې په هغو اتو کسانو پسې ګرځي چې د الماسو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله لا ترکه دي. د دې پیښې پر مهال په کان کې 122 تنه کارګر په کار بوخت ول چې 133 تنه یې وژغورل سوه. انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلې تېره شپه په کان کې د دوو یا دریو کسانو سره چې تر مځکې لاندې ایسار دي ټلیفوني اړیکه نیولې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت په میرني ښارګوټي کې چې همدا کان پکې موقعیت لري بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د الروسا شرکت چې په روسیې کې د الماسو تر ټولو لوی تولیدونکی شرکت دی د میر په نوم دغه کان د کیندلو چارې پر مخ وړي. او د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري پرون له حکومت وغوښتل چې د الحشد الشعب وسلوال منحل کړي. د الحشد الشعب ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کېږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل افغان سیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی وشو. دواړه مشرانو پر نورو مسایلو هم خبري وکړې.
امنیتی مسائلو باندې بحث وسو. د دې ترڅنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکا لخوا د افغاني ټولنې نه پیژندنه په افغانستان کې د جګړې د نه بریا یو علت ګڼي. د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس و یو وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو 1.5 کورونه سوځولي. د حزب اسلامي مشر وایي نړیواله ټولنې دې په مشخصو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
بین المللی ټولنه د افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي. خو همدا مرسته موږ ته کفایت
په دې خبري مجله کې تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل افغان سیال سره په کتنه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی وشوت. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې شغلی غنی په دې کتنه کې له ټوریزم سره د ګډې مبارزې ترڅنګ د دوړو هیوادونو د پولو پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د شنبه په ورځ په تهران کې په دوړخي ځناسته کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ایران ولسمشر په افغانستان کې امنیت مهم بللی او په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی آزاد همداراز ویل چې ولسمشر غنی له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
دوارخیزه ملاقات درلود. په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وسو. د دې ترڅنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، د ریلګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو پر ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. ولسمشر افغان ولسمشر دا ډاډ ورکړ چې د سرحداتو د امنیت په ټینګښت کې به لا جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
نوموړی وایي په دوړخیزه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې تروریستانو په عراق کې ماته خوړلې، نو له همدې عملی د سیمې هیوادونه هدف ګرځولي دي. نجیب الله آزاد وایي ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې عملیات روان دي او دغې ډلې په افغانستان کې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ او چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د وصل نقطه جوړېدای شي. ښاغلی روحانی هم شان په افغانستان کې صنعت، معدن، سوداګري او د زده کړو په برخه کې د همکارۍ لپاره لیوالتیا ښودلې ده. له بلې خوا د چارو کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان پر وړاندې دوه مخې سیاست مخته وړي. د دغه کارپوهانو لړلې قدرت الله زواک وایي چې ایران له یوې خوا د همکارۍ ژمنې کوي او له بلې خوا په سیمه کې د بې ثباتۍ په خپرولو سره غواړي خپل هدفونه تعقیب کړي.
ایران هم په نحوې د خپل مسایل افغانستان او د خپل مسایل منطقه دائم سیاستای دوګونه داشته.
دوی وایي ایران د افغانستان او سیمې په اړه دوه مخې سیاست مخته وړي. دوی په ډیپلوماسۍ کې له همکارۍ خبرې کوي خو په عمل کې سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. خغلی زواک زیاتوی چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د تهران ژمنې عوام فریبانه دي او داسې ژمنې زګه کوي چې د افغانستان له مسایلو لري پاتې نشي او خپل ورانکار فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی وو. د افغانستان ولسمشر شغلی غنی نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره پر امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو خبرې وکړې. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اوبو بندونو په اړه د ایران د ولسمشر وروستیو خبرو عکس العملونه په افغانستان کې پارولی دي. ایران وخت نا وخت په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ هم تورن شوی، خو تهران دغه تورونه رد کړي دي. په تازه مورد کې د حزب اسلامي مشر وایي په افغانستان کې وضعیت داسې حالت ته رسېدلی چې په خپله ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبرې کوي. یوار بیا حدیث پردیس.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، دا همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو له ځمکې او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولی. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره وازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پریږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي و سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي و چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته ولو ترڅنګ په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فراه والی عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینی غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فراه کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره په کار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګاونډي هیوادونه چې پاکستان او ایران دي هغه د افغانستان په چارو کې پوره پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسنادو مدارکو باندې کار کوي چې هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کړنې شي او په اړه اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سرپل ولایت سیمه ایز پولیس وایي چې وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې هم سوي چې مرګ ژوبله هم اړولې ده. تفصیل له مجیب الرحمن حبیبزی څخه.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د سعد ولسوالۍ سیمه ایز پولیس وایي چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ولسي خلکو لسګونه کورونه سوځولي دي. د سعد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه د سیمه ایزو پولیسو قماندان محمد انوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لخت تر لګې د ملکي خلکو دیرش کورونه سوځولي دي. انوري وایي طالبانو د سعد ولسوالۍ د مرزا اولنګ پر سیمه له حمله وروسته ګڼ شمېر کسان له دولت سره د همکارۍ په تور هم وژلي دي. هغه وویل کشر، مشر، سپینګیرای، ځوان ټولې وژلې دي. طالبانو په سیمه کې ډېر ظلم پیل کړی دی. موږ یې له ستونزو سره مخ کړی یو. موږ ملي ځواکونو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوان ته او توپچي ته ضرورت لرو. په سیاد ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو دا مشر وایي چې طالبانو سره پرمختللې وسلې موجودې دي او له مرکز څخه سیمې ته تلونکي مرستندوی ځواکونه یې په کمین کې وهلي دي او هغوی یې په شا تګ مجبوره کړي دي. سیمه کې ځایي پولیس وایي چې طالبانو د ولسي پاسون یو شمېر ځواکونه هم ژوندي نیولي دي. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبی الله امني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې چې لا هم په سیاد ولسوالۍ کې دوام لري، په مرزا اولنګ سیمه کې سیمه ییزو پولیسو ته پکې درانه تلف فاته وخت دی. دای وای چې په یاده جګړه کې لشر روټیر طالب استوالو ته هم مرجوب لا وخت دی. زبیولا امانی زیاته کړه.
د
ترهګرو لاستنه چې پکې د هغوی دوه قمندانان هم شامل وو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دولسره نور یې ټپیان دي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو وطن او د ملي اردو یو تن سرتیری شهید شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. طالب بیان قاری یوسف احمدی ازیر ورو ته ویل دي چې د سرپل ولایت میرزا ولنګ سیمه یې د سیمه ییزو پولیسو سره په جګړه کې خپله کړې او د ولسی خلکو کورونه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې سوځول شوي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکا لخوا د افغاني ټولنې نه پیژندنه په بنسن کې د جګړې د نه بریا یو علت ګڼي. د پداسل کې د چې په دروستوي کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې پر نه پرمختګ انتقاد کړی. تفصیل له رحمت الله افغان.
د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د یو روښانه لیدلوري نه موجودیت او له افغاني ټولنې د امریکا سمنه پیژندنه په دغه هیواد کې د جګړې د نه بریالیتوب عمده لامل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې برنا صالحي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسله د دې سبب شوې چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې سستوالی راسي. دی وایي تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانۍ ستراتیژي تر ډیره د افغان ژباړونکو د راپورټونو پر مټ چمتو شوې وه. هغه وایي په جزئیاتو سره د یوې ټولنې پیژندنه د هر چا لپاره ساده کار نه دی. امریکایانو د افغاني ټولنې په پیژندنه کې دا ستونزه درلوده او دغې مسلې د امریکا په ستراتیژیګانو کې انعکاس پیدا کړ چې تر ننه یې د افغان دولت او امریکا پر وړاندې د جنګېدونکو مخالفانو سره په مبارزه کې سستوالی راغلی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی او دستور یې ورکړی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان برطرفي دي وڅېړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکارانو په یوه ناسته کې پوښتنه کړې چې امریکا ولې له نږدې ولسو کلونو راهیسې لا هم په افغانستان کې ده. خو په غبرګون کې د امریکا پیاوړي سناتور جان مکین ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې د ناکامۍ مسؤل د سپینې ماڼۍ د مشخصې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ مسؤل په صحنه کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نه بلکې د امریکایي ځواکونو اعلی سر قومندان دی. نږدې شپږ میاشتې وړاندې جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د جګړې ګټونکې نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که چیرې امریکا د افغانستان په اړه یوه واحده او روښانه ستراتیژي جوړه نه کړي بیا به هم له ستونزو سره مخ وي. محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې د چیرو بدلون نسی کولای چې د افغانستان د پټه په ولاړ ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. دی وایي که اوس هم امریکا او د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان لپاره یو واحد ستراتیژي چمتو کوي بیا به هم له ستونزو خالي نه وي. د چیرو بدلون ستونزه نه هواروي تر کومې چې یو ستراتیژي یو ځانګړی او روښانه پلان جوړ نه سي دغه شان د مسلې لیدلوري واضح نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ باید د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره فشارونه زیات سي. دی وایي امریکا د له همدې لارې هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د پیل زمینه برابره کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد قاسم ځواکم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. په دې وروستیو کې جګړې غزه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. سخته جګړه روانه ده په فراه، هلمند او هرات ولایتونو کې. دا جګړه د ایران له خوا څخه روانه ده. ایران هڅه کوي چې په دغه ولایتونو کې د بندونو په وړاندې سخت مشکلات رامنځته کړي او طالبان دلته په دغه ولایتونو کې تجهیز کوي او مهم وسیلې د طالبان ته ورکول کېږي. ولسمشر باید ایران ته دا اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې امنیتي رامنځته کړي. په تېره په جنوب غرب افغانستان کې ایران د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې جګړه رامنځته کړې ده.
زه فضل الله د کاپیسا ولایت تګاول سوالی نه تاسو سره په تماس کې یم او زمونږ په تګاول سوالی کې وب نشته دي او دوه د پی درې د پی خلکو پیشنهاد وکړ او دوه د پی اتان داله از سروې کې پیسې رالې او پیسې وب روان دي پاکستان تر ځان د غسیزي شو خو ته وځي او پیسې زورواکو خوړلې هیڅوک یې د دې غمه نخري.
زه عبدالولی اخونزاده د گریش د ولسوالۍ نه ستاسو سره په لاین کې یم. زه د جناب اشرف غنی صاحب ولسمشر څخه داسې احترامانه هیله کوم او د جناب عبدالله صاحب څخه دا احترامانه هیله کوم چې موږ په سره اور کې سوځو. دا وستش په موږ څکه وایي راشي یا مو ټول مړه کوي او یا راته امنیت راولئ. حیات الله حیات به موږ ته څه وکړي؟ هغه بیچاره خپل امنیت نه شي ساتلی. همدارنګه قومندان صاحب به څه وکړي؟ د دې هلمند خلک موږ ته راواستوي چې هغه تجربه والا یې
زما که زرن چپل شو په زابل ولایت کې بیا څرنګوالي ته ګوتم تحقیق په نامه یو څرنګوال د یو مکانګارې راجغواړي و چې تاسو زرن چپه شوی ده. نو زه دا خواهش لرم چې دا ته هدایت وکړي چارواکي.
د ځینو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. که څه هم ځینې وکیلان او تحلیلګران د سولې عالي شورا پر جوړښت او فعالیت انتقاد لري، خو دغه شورا وایي چې لاسته راوړنې لري. واصل وصال راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان او افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبري کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا له پیله تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري او پکار ده چې لغوه شي.
نظر فکر کوم چې دغه مر لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري او دا یو اضافي بار دی د افغانستان پولیس بې ځای بودیجه پکې مصرفیږي. زما په نظر دا باید زر تر زره لغوه شي او د سولې لپاره باید که چیرې حکومت غواړي باید په صداقت هم نړیواله ټولنه هم حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، باید اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې نه یو لاسته راوړنه موږ ولرو.
اغلی یون وایي د افغانستان د سولې په تړاو زیاتره مسایل د حکومت مشان مخته وړي او د سولې عالي شورا پکې هیڅ رول نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د مشان جرګې هم د سولې عالي شورا په فساد تورنه کړې او د دغې شورا په منحل کېدو یې ټینګار کړی و. د دې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي ویلي چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې هیف ملکیږي او د دغې شورا غړي په یو وخت څو بیلابیلې دندې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا نوی مشر محمد کریم خلیلي ویلي چې دغې شورا په تېر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. له دې سره چې اغلی آرین یون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه د حکومت د رهبرۍ کار ګڼي، خو د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری دا د سولې شورا ستره لاسته راوړنه ګڼي او د دغې شورا موجودیت د افغانستان د سولې لپاره یوه اړتیا بولي.
برخلاف آنچه که دوستای ما ادعا دارن ما دستاوردهای هم داریم.
هغه څه چې زموږ دغه دوستانی وایي د هغه برخلاف موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. لومړی د افغانستان د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل، دوهم په ملي کچه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس، او دریم د هغو کسانو لپاره د مذاکراتو د زمینې مساعدول چې غواړي حکومت سره مذاکرات وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا موجودیت سمبولیکه بڼه لري او ډېری کارونه یې نمایشي او بې ګټې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي تروریزم او د دې موادو تولید له یو بل سره تړلي دي. سلامت عظیمی په دې برخه کې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. خان محمد سیند له کابل.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نامنیو او جنگونو د شدت او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځپل د دې لامل شوی چې پام اخوا شي او د مخدره موادو کښت او د دې موادو تولید زیات شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبې په ورځ خلکو ته د مخدره موادو د زیانونو په هکله د پوهاوی د پروګرام د دریو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د نامنیو د پراخېدو له امله د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت یوازې د هغو ملي او نړیوالو ادارو پر اوږو ایښودل شوی چې قانون مکلفې کړي، خو د دغو موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره نورو ادارو لږه پاملرنه کړې ده. مرمن عظیمی مخدر مواد غلی سونامی گنی چه پا خبر دروگ دیده ده پراخیدو ترسنگ ده تروریزم ده تمویل اصلی سرچینه ده.
نامنی یکی از
علتهای اساسی دی وبل ننانه نامنی ده مخدر مواد و ده تولید و قچاق اصلی لامل ده. نن زمان طول امنیتی زوکونه ده مخالفینو پر زپلو بختی او کم کارونه چه سکتوری ارگانونو باید ده دغ مواد و ده مخنیوی لپاره کرده وی کافی نده. خب یا هم حسی کیگی چه پا دی برخه که مبارزه جدی شه.
مبارزه جدی و صورت بگیره.
هم به د ورځې په کانفرانس کې د مخدره موادو وزیر د سلويخت میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د مخدره موادو د زیانونو د عامه پوهاوي او د بدیلو پروژو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو ډیر کښت د هیواد په لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوی دی. دا وزارت دا هم وایي سربیره پر یادو ولایتونو په روان کال کې کوکنار په شمالي ولایتونو او په تیره په بلخ کې زیات کرل شوي دي. د سیګار ادارې ویلي چې د افغانستان 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په ملي شورا کې د دغه ولایت استازي وایي چې د هلمند له 14 ولسوالیو څخه په 2 ولسوالیو کې چې د مخالفینو په واک کې دي کوکنار ډیر کرل کیږي. د سیاسي چارو پوه محمد آصف ننګ مخدر مواد او تروریزم سره تړلي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله مافیا هڅه کوي د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق د پراختیا لپاره جنګونو ته زمینه برابره کړي.
مکمله دا د جنگ د کړی یوه برخه ده. د دې پیسه خو ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکي د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړی. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
ښاغلی ننګ، په افغانستان کې کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار محدودیت او وزګارتیا ته په کتو سره ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تاوتریخوالي او د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کولو لپاره خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له سلګونو هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیستله. له دې ډلې به 2500 کسان جذب سي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغان کوریا د حرفوي او فني زده کړو انسټیټیوټ بیا هم د بیلابیلو حرفو د زده کړې په برخه کې د سلګونو افغان ځوانانو د جذب خبره کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر جلال الدین هوشام د شنبې په ورځ په کابل کې له یادو کسانو څخه د ازموینې پروسې په روښانتیا ټینګار وکړ او ویل چې په ازموینه کې له ګډون کوونکو ځوانانو څخه به تر 250 پورې کسان په یاد انسټیټیوټ کې جذب شي.
خوشبختانه سه شنبې گذشته حدودی
نیکمرغه د تیرې سې شمې پورز نږدې 225 نجونی او هلکان له دریو ډیپارټمنټونو څخه فارغ شول چې له پلان سره سم له نږدې 290 زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه چې دغه زده کوونکي به د خیاطۍ، د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې روزل کیږي. د دغه زده کوونکو له ډلې څخه به نږدې 215 څخه تر 250 کسان به جذبېږي.
د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا له 2004 میلادي کال راهیسې نږدې 15996 کسانو ته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي. په یاد انسټیټیوټ کې په 2 مختلفو څانګو کې زده کړې ورکول کیږي. یو شمېر دغو زده کوونکو نجونو او هلکانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او دغه انسټیټیوټ باید د زده کړې ترڅنګ دویتا کاری زمینی هم برابر کړی.
زمانم شایما د کمپیوټر بخش کې امتحان ورکوم. په دې بخش کې خو غواړم چې څلور میاشتې وخت لري درس وایم. د وزارت نه دغه هیله ده چې هر محصل چې فارغېږي، هر متعلم چې فارغېږي، دغه لپاره باید د کار لپاره زمینه برابر شي په هر بخش کې چې وي.
اسمم سید لطف الله سره بسیار امتحان خوب و.
زمانم سید لطف الله ده. ازموینه ډیره ښه وه. په بشپړ شفافیت مخته لاړه او زه ترې راضی یم. کله چې موږ له دغه ځای څخه فارغېږو باید د کار سمینه هم مخته برابر شي تر څو دغه روسنه به سایه نه وي.
خو د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د نویو څانګو په جوړولو سره ځوانانو ته د زده کړې ترڅنګ کاري زمینه هم برابر کړي.
او د خبري مجلې په وروستیو شیبو کې اوري چې د ایتالیا یو خورا ښکلی ټاپو د سیلانیانو سیل له خطر سره مخامخ کړي. جزئیات له اسمت ساروان.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلې جزیرې شاروال اندېښنه ښکاره کړې چې کپری ته د خورا زیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي، خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری 12 کلیساوي او 2 تاریخي ودانۍ لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو په زړه پورې ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې وه. په دې سمڅه کې د لرغوني روم آثار شته.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېږي. د فرشته نګ